تشمش مي بينا. په کابل کې د ماپښین 2 بجې السلام علیکم د ازادي رادیو په دې ساعت پښتو خبرونه کې ز فریبا ظاهر ستاسو قربان یم. د خبرونه د سر موضوع د هلمند مساقله ولسوالۍ د سقوط خبره ده چې د دغه ولایت ولایتي شورا او هم په ولسی جرګې کې د هلمند استازو منلې چې ولسوالۍ د مساقله ولسوالۍ طالبانو نیولې ده، خو دفاع وزارت د خبره ردوي. له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه هم جزئیات تر سره شریکو. د نورو راپورونو تر معرفي د مخه به خبرو نوورو. په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې د عراق صدر اعظم حیدر عبادی وایي د دې هیواد د شمالي ښار بیجی د نیولو لپاره جګړه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش د ماتولو لپاره ډیر اهمیت لري، او هم هنګری حکومت د خپلو جنوبي پولو د امنیت پر ټینګولو غور کوي چې د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. دا به وروسته راسي. لومړی ناجیه ساپۍ د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کوي.
دا هم د مهمه خبرونو سره ټیکی. د هلمند ولایتي شورا یو شمېر غړي هم د موساکله ولسوالۍ سقوط تایید کړ. ایکو یا د جنوبی اسیا د اقتصادي همکاري او سازمان د ترانزیت او ګمرکونو د کاري کمیټې څلورمه غونډه په کابل کې پای ته ورسېده، او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هرات ولایت کې د انسان تښتونکو یو 15 کسیزه ډله نیولې ده. د خبرونو تفصیل. د هلمند ولایتي شورا یو شمېر غړي هم د موساکله ولسوالۍ سقوط تایید کړ. د هلمند ولایتي شورا یو غړي بشیر احمد شاکر ازادي رادیو ته ویل چې د ولسوالۍ نن له غرمې مخکې د حکومت د وسلوالو مخالفینو لاس ته ولوېده. له دې وړاندې د موساکله ولسوال ازادي رادیو ته ویلي وو چې وسلوالو کسانو د امنیې قومندانۍ او ولسوالۍ ودانۍ نیولې دي، خو د دفاع وزارت د ویان مرسیال جنرال دولت وزیري بیا د موساکله ولسوالۍ سقوط ردوي.
د دفاع وزارت لومړی مرستیال ډګر جنرال عبدالخالق خان هم په هلمند کې دی، جوستامونه ټول شوي دي، عملیات روان دي. دا نه تاییده و چې ولسوالۍ سقوط کړی دی.
له بلې خوا طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایکو یا د جنوبی اسیا د اقتصادي همکاري او سازمان د ترانزیت او ګمرکونو د کاري کمیټې څلورمه غونډه په کابل کې پای ته ورسېده. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال مزمل شینواری نن خبريالانو ته وویل چې په دې غونډه کې د ایکو سازمان د غړیو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ د لارو چارو په اسانتیاو خبري او بحثونه وشول.
دا جلسه د ایکو د سازمان د طرف نه او د آی آر یو او د وزارت تجارت او د وزارت ترانسپورت په همکارۍ باندې دایره شوې ده، چې په دې کې زیاتره د ګمرکی، ترانزیتی او تجارتی همکارۍ په مورد باندې بحث کیږي.
ایکو یا د جنوبی اسیا د اقتصادي همکاري او سازمان لس غړي هیوادونه لري چې هدف یې په سیمه کې د اقتصادي همکاري او پیاوړتیا او همغږي کول دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هرات ولایت کې د انسان تښتونکو یو 15 کسیزه ډله نیول شوې ده. د دې ریاست خبر پاڼه وایي چې دغه کسان غوښتل چې په هرات کې یو ډاکټر اختطاف کړي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون خبرداري ورکوي کچېره د ولسی جرګې او ولسوالیو د شتوراګانو د راتلونکو انتخاباتو بودیجه ورنکړل شي، ممکن انتخابات د یو بل کال لپاره هم وزنډيږي. د دې کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی نن خبرالانو ته وویل چې ناامنی او د بودیجې نشتون د دوی په مخ کې له لویو خندونو شمیرل کیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فرشته جلال زیاوري.
د امریکا د سمندري ځواکونو یو شمېر اسکر چې ټانکونه سپکې وسلې او زغروال موټر هم ورسره دی بلغاریا ته ورسېدل. د اسکر په ختیځ اروپا کې د پوځي تمرینونو د ځانګړي پروګرام لپاره بلغاریا ته تللی دي. د امریکا د سمندري ځواک مسؤلینو پرون وویل د دوی لشتلژ یو سل شپېته اسکر چې ټانکونه، زغروال موټر او ځینې نور تخنیکي جنگي وسایل ورسره دی د بلغاریا په ختیځ کې ستر پوځي روزنیز مرکز نوو سیالوتا تللی دي. دا اسکربه له دریو تر شپږو میاستو په سیمه کې پاتې سي. د سمندري ځواکونو قمندانۍ وویل چې د روسي حرکتونو ته په پام هیله لري چې دغه پوځي تمرینونه به په ختیځ اروپا کې د امنیت په اړه د امریکا او ناټو ډاډ زیات کړي. د هنګری حکومت د خپل جنوبي پولو د امنیت پر ټینګولو غور کوي چې د اروپایي اتحادیه هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو مخنیوي وکړي. د هنګری د حکومت ویان د نن وویل چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي په چارو کې د پوج مداخله باید د دې هیواد پارلمان تصویب کړي. ټاکل شوی چې د هنګری پارلمان راتلونکي اونۍ د غیر قانوني کډوالو د ورتګ پر څرنګوالي د بحث لپاره غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي اروپایي اتحادیه ته د بالکان هیوادونو د لارې د غیر قانوني کډوالو شمیر د زیاتېدو په حال کې د یو شای په ورځ کې 3000 تنو ته لوړ شي. دغه غیر قانوني کډوال د بالکان د هیوادونو له لارې د لویدیځې اروپا هیوادونو ته د تلو هڅې کوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري اټکل کړی چې لږ تر لږه هره ورځ شایي 3000 کسان له مقدونیې څخه هنګري ته چې د اروپایي اتحادیې لومړی غړی هیواد دی ورسیږي. دا کسان تر ډیره حده د منځني ختیځ له ناکراریو تښتیدلی دي. یو شمیر اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو پخوانیو وزیرانو پر روسیه او ناټو غږ وکړ چې په سیمه کې د غیر مترقبه پوځي نشتو د امکان د مخنیوي لپاره یو لړ اصول او قوانین جوړ کړي. د اروپا د رهبری شبکې ویلي چې هوایي ترانسپورت او د سمندري فعالیتونو او تګ راتګ د خوندیتوب لپاره د ارتباط او د خبرو د شبکې رامنځته کول یو ډیر مهم کار دی. په دې ګروپ کې د روسیه، برېټانیا، جرمني، فرانسې، هسپانیا او ترکیه د بهرنیو چارو وزیران شامل دي. په اوکراین کې دروان بحران له امله روسیه او ناټو ستر پوځي روزنیز پروګرامونه پیل کړي دي. د دې شبکې خبر پاڼه چې پرون خبره شوی وایي وضعیت ډیر خام دی. د خطرناکو او غیر مترقبه پیښو امکان ډیر دی چې په مستقیم ډول د پوځي نشتی سبب ګرځیدلای شي. د سوریه ولسمشر بشار الاسد پرون په لبنان کې د حزب الله د تلویزیون المنار سره په مرکه کې وویل چې په سوریه کې دروان بحران د حل لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي.
تحالف او عمل او اجراء او حوار
دا وای هر اتحاد، حرکت، پروسه یا هر ډول خبرې چې په سوریه کې د ویني بهیدو د مخنیوي لپاره مرسته کولای شي باید زموږ لپاره اولویت ولري او موږ باید به درېغه هڅه وکړو. زموږ لپاره د څرګندو نتایجو ترلاسه کول ډیر اهمیت لري. بشار الاسد د خبري په سوریه کې د بحران د حل لپاره د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د طرحې په اړه وکړي چې د اگست په 3مه یې په دوحه کې مطرح کړه. او د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د دې هیواد د شمالي ښار بیجی د نیولو لپاره جګړه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې د عشت ماتولو په خاطر ډیر اهمیت لري. د عراق د تیلو تر ټولو ستره تصفیهخانه په بیجی ښار کې ده. العبادی ورمورت د دې هیواد په صلاح الدین ولایت کې د پوځي قمندانانو لیدو ته تللی وو او خپل پوځیانو ته یې وویل چې د دې جګړې ګټل په عراق کې د عشت حضور د پای ته رسولو لپاره یو مهم پرمختګ کېدلای شي. بیجی شهر د عراق د پلازمینې بغداد په 160 کیلومتر کې پروت دی چې په 2014 میلادي کال کې د عشونی او له هغه راهیسې د جګړې ډګر دی. رپورټونه وایي په بیجی کې د جګړو د شدت لامله خلک نه دی پاتې او د تیلو تصفیهخانه هم له ډېرې مودې راهیسې غیر فعاله ده.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. لکه چې وړاندې می ویل د هلمند مساقله ولسوالۍ د سقوط خبره د هلمند استازو لخوا هم تایید شوه. په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت استازي وایي
تاسو څنګه په فکر نه کوم په ټول افغانستان کې به په دغه ظلم کولو کې څه ویل کړه د درتلو ورځې کې چې په مساقله کې کوم جنگ شوی سلام وکړم ډیر جنگ یو کې اخر دومره ستړي سول چې دا ډیر جنگ ورسته چا وسره همکاري ونه کړه وایي کومک وسره ونه سو نو دې ته مجبور سول چې دا مساقله ولسوالۍ متاسفانه یې لکړه.
خو دفاع وزارت بیا وایي چې جګړه لا هم دوام لري. په دې اړه تفصیل به ورسته ووري. له پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري استل افغانان اندیشمن کړي دي. یو افغان کډوال په پاکستان کې د ناخوالو په اړه وایي
کوبانی کورونه وران کاولې ویری وزي موږ یې ذخار د کرا کرا وو بوزو اته اخر کورونه د شپې لوټري راوستي کورونه څه کالای مو یو ستو څه پاس ټول کې مې وران کورونه اخر موږ راغلو دلته.
د نورستونزو ترڅنګ د بیکاری کچې ډېر دل افغان کارګر شکایت ته اړیستی دي. د کارګرانو ټولنې افغان حکومت په دې اړه شکایت کړی دی. په نورستان کې به مو د رغلو سیلابونو لقبل د خلکو د مالی زیانونو په اړه هم خبر کړو. په دوهمه نیمایي کې د دې اونۍ د بشري او اساسي حقوقو په ونیس پروګرام کې د بشري حقوقو د کمیسیون درمسته کېدو پر اړتیا غږیدلی یو. د غرض د مخکښ شوشو په پروګرام کې لوي افغانې تکړه خبريالي نفیسې لطیفي سره خبرې شوې دي. نور مطالب هم لرو او ریډیو ته سره پاتې شئ. زموږ خبرونه د ازادي رادیو څخه او ری ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشم تر روبه جو پر منځنۍ ته په 12 شپږ نوې او د ایف ام پر 3.15 په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای شي. رزو د خبرونه لمړنی مطلب ته د مساقله ولسوالۍ د سقوط په اړه به تاسو هم خبرونه او راپورونه اوریدل وی چې ولسوال محمد شریف ته مهم ودانې ول لا صبر کول پاړه ترګندونی کړی دی او د هلمند ولایتي شورا هم منلی چې د ولسوالۍ وسط طالبانو لاس تل ودلې ده. په سیمه کې زموږ خبريال محمد الیاس دای د همدې موضوع پاړه هم د اوس د ټلیفون پر لیک را سره دی. دای صاحب که تاسو لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکړئ د دې ولسوالۍ د سقوط پاړه چې تازه جزئیات څه دي.
پر بجان تاسو ورځونکو سلامونه. زه په لومړي کار کې غواړم دا ورځونکو دا ست په امر لري کوم چې د ساکلاول سوالي هغه خبرونه چې ساکلاول سوالي په فار فار سوال یوازې د ورسوالي د ودانی امنیت کوم ودانی او د کلینیک د ودانی د خوشکرو مثلا اوس طالبان په لاسو راغلي خو اوس چې تاسو خبرې کوم د ولایتي شورا د استاد په شمول د مساکله ولسوال ته نږدې سرچینې او خپل د مساکله د ولسوال د ولسوالۍ د امنیت کمانډان ته نږدې سرچینې دا دقیق دا خبره کنفرم کړې ده او دا تایید کړې چې مساکله ولسوالۍ ورستي سیمه هم چې ولسوال او ځینې کسان پکې و هغه اوس طالبان تر خوشتوي دي او ولسوال او د هي ولسوالۍ امنیت کمانډان دوست محمد چې ټپي وضعیت هم لري دا د ولسوالۍ وکیل دي او لمړی د روسان د کاور سیمې ته چې د ملي اردو قرارداد دې ته ځان کول او اوس د مساکله او باغران ترمنځ سیمه کې یو قرارداد موقعیت لري یعنی ولسوالۍ په کلي ډول په طالبان په ولکه کې ده. طالبان هم دا مسله تایید کړې ده هم په خپل پاره کې د مساکله ولسوالۍ د نیولو خبر ورکړی دی مګر تر اوسه پرې د هلمند والی وایي دا خبر نه مني هغه وایي چې په مساکله کې جنگ شته شدیده جګړه شته مګر ولسوالۍ لا هم په کلي ډول طالبان ته نه درپاتې خو د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسول بشیر احمد شاکر تقریبا یو ساعت مخکې ازادي راډیو ته چې د دوی د ټیک معلومات دي او خپل دولتي چارواکو دا منلې ده خو په رسمي ډول دا نه مني چې مساکله او سوال پاتې شي.
بلې مننه دای سه لکچتا سي په خپل هم په دې سیمه کې حاضر استه سو د سترګو لیدلې حال څه دی یا په سیمه کې خو تبيده خلک هم ستا یا بره وتلی یا بڅنګه هغه د وضعیت اړه څه وای او ستا سو د سترګو لیدلې حال څه دی خلکو د خلکو ژوند او وضعیت څنګه دی؟
په ټول موږ هم ساکلا څخه تقریبا 3 کیلومتر لري تر لسکرګات کې مګر د تیرو څلور پنځو ورځو راځي چې په لسکرګات کې د ساکلا د اوسیدونکو او یا په ګریش کور څولې کې ساکلا د اوسیدونکو هغه هم ساکلا د شمیر دولتي مامورین چې په دې ورځو کې د تخت جنگول له امله لسکرګات راغلي دي څنګه وي او هغه ته د یو ناورین خبر ورکوي. البته په تیرو دوه میاشتې کې د ورځې نه بولته د ساکلا مهاجرت څنګه ټول په ساکلا ته ځېدل لار تیره ونی چې د هر ډول تګرافت مخ باندې بند و نو خلک د خوراکي توکو مرستو او د شان په فاکتور سالري او د ژوند لمړني توکي په مساکلات کې وستلم چې په تیره ونی کې سخت جګړې په تیرې د بازارون تړلې و نو پیدا کیږي او خلک په ډول بوراني وځي.
بلې یعنی دغه وسم چې د دی ولسوالۍ د سقوط په اړه زده او نقیز راپورونه دي تاسو نظر څه دی چې وسم جګړه پکې روانه ده ک یا وستریدل ده جګړه
څرګنده چې چې موږ سره د څورو رئیس په تماس کې هغه وایي چې د ولسوالۍ په مرکز کې نور څه خو نه ډېر وړاندې وسوالو په خپل فکر وته د ولسوالۍ په مرکز کې د څورو رئیس سخت ماتره او جنگ روان و جګړه ورسره تر دې چې ولسوال او ځینې دولتي چارواکي د ولسوالۍ له مرکز وو ته ولسوالۍ پرېښول او جنگ پای ته رسیدلې ده او ولسوال په سیمه کې ځاښندې لري.
بله ډیر زړه مننه محمد الیاس دایو د ازادي رادیو خبريال چې له هلمند د مشر خبرې کوله. دوستانو تیر شپه د مساقله ولسوالۍ پر مرکز سلګونو وسلوالو طالبانو بریټ کړی او د غلطې د یو شمیر حکومتي وداني نیولې دي. د مساقله ولسوال نن سهار ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د امنیت قومندانۍ د وداني په شمول یو شمیر وداني نیولې دي. ولسوال محمد شریف په خبرو کې دا هم ویلي چې دوړ خو او تمرکز لا وشته ده. هغه ویل چې په وا وار وار د بیړنی فوجي مرسته غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې د لکچې وړاندې زموږ خبريال ویل د هلمند والی ویند عمر زواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مساقله د سقوط خبره رد کړې و او وایي چې تازه دمې ځواکونه سیمه ته لیږلي چې عملیات پر مخ بوزي. خو هغه په خبرو کې دا هم ویل د هغه تړون لمخې چې افغان حکومت کولای سي د اړتیا په صورت کې د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه څخه مرسته وغواړي، دی وایي چې تر اوسه دې ته اړتیا نه ده پیدا شوې او په خپل افغان ځواکونه عملیات پر مخ وړي. بلخوا لکه چې تاسو هم واوریدل د دې ولسوالۍ د سقوط په اړه زده نقیز راپورونه سته، خو په ولسي جرګې کې د هلمند استازو هم دا منلی چې د مساقله ولسوالۍ له سختو جګړو وروسته د طالبانو لاس ته ولوېده. په دې جرګه کې د هلمند استازو د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی خونزاده وایي چې په مساقله کې افغان امنیتي ځواکونه تر سختې محاصرې وروسته شاتګ ته اړ شوي او دا ولسوالۍ طالبانو ته ورپرېښوده. اخو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پوځیان په مساقله کې په عملیاتو بوختي او ژر به دا ولسوالۍ د مخالفینو له وجوده پاک شي. صفي الله ستانګزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید دغه ولایت ته خاصه پاملرنه وکړي او د مساکله سقوط شوی ولسوالي برته له طالبانو ونیسي. په دې جرګه کې د هلمند د خلکو استازي او د کورونی امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده وایي چې افغان پوځیانو له سختې جګړې وروسته شاتګ کړی دی او دا ولسوالي د چهارشنبې په سهار په بشپړه توګه طالبانو ته ورپرېښې ده. ښاغلی اخونزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په مساکله کې سخته جګړه شوې او افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبلا اوښتي.
زلوس کلو کې څه ویل کړه د رسلور روزي کې کوم ساکلا کې کوم جنگ څه ویل پولیسو ملي اردوم ډیر تلپات وخت وړي په شاده تور سره لاو کې ډیر جنگ یو کې اخر دوم رستل سول چې دا ډیر جنگ ورسته چا وسره همکاري ونه کړه وای کومه کو سره ونه سو نو دې ته مجبور سول چې دا ساکلا ولسوالي متاسفانه اله کړله او ساکلا ولسوالي مکمل وځه طالبانو په لاس کې دا دا ساکلا ولسوالي یو ډیر مهمه کلیدي ولسوالي د ساکلا ولسوالي سکوت د هلمند سکوت ته
خغلی خنزاده وای چې په سلګونه وسوال طالبان د ساکلا په جګړه کې کیل دي او مشري د پاکستان استخباراتي اداره ISI کوي. د ولسی جرګې د دغه غړي په خبره په مساکله سربیره د زمینداور نوزاد بغران او ځین نور ولسوالۍ سوسیمه هم د طالبانو په لاس کې دي. اخو د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل ازادي رډو سره په خبرو کې تایید کړ چې د مساکله ولسوالۍ د طالبانو لاس تلويدلې او په جګړو کې تر دې دمه 25 افغان سرتیري وژل شوی او نږدې 40 نور ټپیان دي. ویل کېږي چې د مساکله ولسوالۍ کې افغان پوځیان څو ورځې محاصره او مرستندوی پوځیان او هوایي ځواک هم ورونه رسید تر هغه چې د ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ولوي ده. د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي چې مساکلات نوی پوځیان ورزی او هوایی ځواک هم ورسره مل دي څو په دې ولسوالۍ کې شته وسلوال مخالفین لمینځه یوسي. دغه وزارت یو بیان دولت وزیري ازادي رډو سره په خبرو کې ویل چې په جګړو کې مرګ ژوبله اوړي خو دومره زیات سرتیری نه دی وژل شوی چې په کوم اندازه ویل کیږي.
دوستامون از مونږ جمع شوی دي په هوایی قواوې حمل ته دي عملیات روان دي ان شاء الله سیمه د مخالفینو څخه پاکي. په ولسوالۍ کې زمونږ دوستامون دي په جګړه کې حتمان تلفات وی
مساکله د هلمند د پنځو شمالي ولسوالۍ په مرکز کې پرته لوی ولسوالۍ ده چې د برېټانوي پوځیانو له وتلو وروسته پکې ناامنۍ اوج ته ورسېدلې. پوځي کارپوهان به د اکثرو سیمو د سقوط لامل په جګړو کې د ډیرو افغان پوځیانو ښکېلتیا او د احتیاطي سرتیرو نه موجودیت په ډاګه کوي. د پوځي چارو افغان کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځ سم نه اداره کیږي او د بیړنیو حالاتو لپاره مخکې له مخکې چمتووالی هم نه لري.
دلته موږ د امنیتي قوتونو یا د دفاعي قوتونو د څوک اداري ضعف وینو. یو ډېر قوي لیدرشپ په کار ده چې داسې قوتونه منظم کا چې په څو جګړو کې د جګړو قمندانان تعین او وکولی سي په وخت زمان کې دغه څوک اداره وکړه او له مرکز نه یا په خپله دغه قوتونو کې یو قوي احتیاطي ځواک ولري چې هغو منطقې ته عاجل ولیږي.
په مساکله کې په داسې حال کې افغان پوځیان چاتک تړ شوي چې د هیواد په شمال کې هم د فاریاب، سرپل، کندوز او بدخشان ځینې سیمې د طالبانو په لاس کې دي او جګړې پکې روانې دي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په داسې حال کې جګړې روانې دي چې گاونډي هیواد پاکستان د دې حملو او جګړو په ملاتړ تورن شوی دی او ټینګار کیږي چې کدا هیواد د تروریزم له ملاتړ لاس وانخلي افغانان به تل هم داسې له جګړو کړيږي. صفي الله ستانګزای ازادي راډیو کابل.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو بیا هم پر همدې هلمند باندې تم کېږو. په هلمند کې د ناتو دوه پوځیان په یوه حمله کې وژل سوي دي. ویل کېږي چې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه دوه سرتیرو پر دوی ډزې کړې دي. ناتو د وژل سویو پوځیانو نه هویت او نه هم د پیژې ځای په ډاګه کړی. خو له دې مخکې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په دا ډول دوو پیښو کې یو امریکایي سرتیری او درې امریکایي ملکي ټیکهداران وژل سوي وو. د نوې پیښه په هغه ولایت کې سوي چې پکښې وسلوال طالبان ډېر فعال دي او لکه چې وړاندې مو هم واورېدل، نن یې د مساقله ولسوالۍ د سقوط خبر هم ورکړل سو. نور جزئیات نوري اس نوري راکوي.
نړیوالو ځواکونو وویل دو تنو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یونیفورم یې اغوستی و نن د یوې پوځي اډې دننه په ډزو د ناتو دوه پوځیان ووژل. ناتو په خپره کړي بیان کې د دغې پیښې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دا پیښه د افغانستان په جنوب هلمند ولایت کې شوې، چیرې چې د ډیری نړیوالو ځواکونو ډیره برخه امریکایان دي. داسې ښکاري چې دا به هم د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر نړیوالو ځواکونو د حملو وروستۍ بېلګه وي. د روان کال له پیل راهیسې دا ډول دوه نورې حملې هم شوي چې پکې یو امریکایي سرتیری او درې امریکایي ملکي ټیکهداران وژل شوي وو. په جنوري میاشت کې د کابل په هوایي ډګر کې یو افغان سرتیری په ډزو درې امریکایي ټیکهداران وژلي وو، او په اپریل میاشت کې هم په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو په اډه کې دننه یو افغان سرتیری په ډزو یو امریکایي سرتیری وژلی وو. په هلمند کې دغه نوې پیښې په اړه ناتو تر اوسه د وژل شوو پوځیانو هویت نه دی په ډاګه کړی او نه هم د پیښې ځای ښودلی دی. خو ناتو یوازې دومره ویلي چې افغان پوځي یونیفورم لرونکو د پوځي اډې دننه پر هغې ارادې ډزې وکړې چې نړیوال سرتیری پکې سپاره وو. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. خو د اسوشیټد پرس اژانس په وینا په تیرو وختونو کې د ځینو دا ډول حملو تر شا وسلوالو طالبانو لاست لاره او د ځینو تر شا یې انفرادي انګېزې پرتې دي. دغه حمله په هلمند کې په داسې وخت کې شوې چې نن سهار د موساکلا ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړل شو. دغه ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو له څو اړخونو محاصره کړې وه، د افغان سیمهییزو چارواکو په وینا نن سهار وروسته له هغې طالبانو ونیوله چې له څو اړخونو په سلګونو وسلوالو پرې برید وکړ. د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل دې اژانس ته ویلي چې له څو ورځو راهیسې په سیمه کې امنیتي ځواکونه له خطر سره مخامخ خو مرکزي حکومت د هغوی د ملاتړ لپاره تر اوسه نوي ځواکونه نه دي وراستولي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایداد باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم وګورئ او مطلب مو ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. ورزو د افغان کډوالو اړوند ویستون زیته په دې ورستیو کې افغانستان ته له پاکستان د ستنیدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شوی دی. دغه کډوال وایي پاکستانی پولیسو وهلي ډبولي جونګړې ور ویجاړې کړې او دې تیار کړې چې خپل هیواد ته ستنه سي. په دغه راستنو سوې کډوالو کې ځینې د نامنیو بیوزلۍ او بیکاری له کبله خپل اصلي ولایت ته هم نسیتلای. جزئیات سالم احمد صالح راکوي.
د نعمت الله پونم افغان کډوال چې په تیرو دوه لسیزو کې په سیالکوټ کې د افغان ماشومانو لپاره یو ښوونځی چلاوه اوس میاشت کېږي چې افغانستان ته ستون شوی. دی وایي یوه شپه پاکستاني پولیسو پر کور چاپاور ووهله او کورنۍ ته یې امر وکړ چې له پاکستانه ووځي. د ده په خبره کله چې انکار وکړ پولیسو وډباوه او ځوان ورور یې وربندې کړ. په بله ورځ یې د پاکستاني چارواکو لخوا کور مهرولاک سو. نعمت الله اوس په کابل کې د کډوالو په یوه وروسته پاتې کمپ کې ژوند کوي. کوم دنده نه لري، یوازې د حکومت یا هم بهرنیو مرستندوی ادارو مرستو ته پته مناستوي. سرپناه نه لرو، کارونه نسته، خوراکي مواد نسته، چې جمع کېږي د سون مواد هم نه لرو، خیمه او د تشاک پاکې اوبه هم نه لرو. ستونزې بیخي زیاتې دي. د وی خپل اصلي ولایت کندوز ته ځکه نسیتلی چې هلته ناامني ده او په خپل وطن کې د مهاجرو غوندې ژوند تیروي. د نعمت الله په څیر ګڼ رستنسیبي افغان کډوال شکایت کوي چې په پاکستان کې پولیسو وهلي، بندیان کړي او له کورونو په زوره اخراج کړل سوي دي. د نعمت الله په خبره چې په سیالکوټ کې د 1300 افغانانو کورونه سته، خو د په وینا پولیس چې کله د دوی کورونو ته په زوره داخل شول اکثریت کډوالې له کورونو وایستل. د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي له جنوري میاشت راهیسې نږدې 90,000 نارجستر سوي کډوال له پاکستانه په زوره ایستل سوي دي چې د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله شپږ برابره زیاتوالی شي. پرستانه سویو افغان کډوالو کې یوه هم لطیفه ده چې په اصل کې د لوګر ولایت ده، خو له پاکستانه تر شل کلن ژوند وروسته خپل ولایت ته د ناامنیو له کبله نسي تلی. هغې په کابل کې کیسه وکړه چې د کرښې هاغړه په درې آدم خیل کې په څه جبر پاکستاني پوځیانو له کوره ایستلې ده.
وبانی کورونا وران کاولی ویری اوزه اوزه موږ یې زخر د کرا کرا وګوزو اته اخر کورونا د شپې لوټل راوستي کورونا څه کاله مو یوسته او څه پای سټول کې می وران ک کورونا اخر موږ راغلو دلته جیم نو بیا دی چې کې دې کورو کې موږ ځن کو نوم ځ کلر نو کور لر نو خنه بعد اسم نه لرو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي په پا پاکستان کې شاوخوا 2.5 میلیون افغان کډوال میشته چې 1 میلیون یې د استوګنی اسناد نه لري. په ګاونډي ایران کې هم ګڼ افغان کډوال شته چې هلته هم ورباندې فشارونه دي. راپور نوې پورستیو کې د هغو افغان کډوالو شمیر زیات شوی چې د ایران لخوا د جنگ لپاره سوریه ته لیږل شوی او د ولسمشر بشار الاسد له ځواکونو سره اوږه په اوږه د مخالفو سنی یاغیانو پر ضد جنګیږي. د سوریه په څلور کلنه شخړه کې 2,40,000 کسان وژل شوی او په میلیونونو نور کسان بې ځایه شوي دي. د هیدر په نوم یو افغان کډوال د فرانسې خبري اجنس ته ویلي چې د ایران لخوا د میاشتې $100 معاش ورکول کېدی، که څه هم د جنگ تجربه نه درلوده خو په ایران کې د اوسېدو د اسنادو د ورکړې ژمنه ورسره شوې ده ځکه جګړه کې برخه اخیسته. د فرانسې خبري اجنس لیکي ډیری دغه کډوال چې د ایران د حکومت په اشاره په سوریه کې جنګیږي شیعه افغانان دي. یو کارپو فیلیپ سمیت د فرانسې خبري اجنس ته ویلي دا مهال له 2000 نیولې تر 3000 پورې افغانان په سوریه کې په جنگ اخته دي. د ویلي ځینې کډوال په زور جنگ ته لیږل شوي، له ځینو سره په ایران کې د استوګنې د اسنادو د ورکړې یا هم یو اندازه معاش ژمنه شوې ده، خو په کابل کې د ایران سفارت دغه ادعاګانې رد کړې دي.
له پاکستان څخه مو د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه راپور واورید. په ایران کې هم افغان کډوال ښه ورځ نه لري. کارپوهان اټکل کوي چې له 2000 نیولې تر 3000 پورې افغان کډوال د ایران لخوا سوریه ته د جنگ لپاره لیږل شوي دي. د میرولی په نوم یو افغان ځوان چې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې ژوند کوي وایي درې میاشتې کېږي له ایران راخراج شوی دی. دی ادعا کوي چې هلته د شپږ میاشتنۍ استوګنې پر وخت د ایران امنیتي ځواکونو هڅول د سوریه جګړې ته ولاړ سي او د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په پلوي د سوني یاغیان په وړاندې وي جنگیږي. میروالی وایي د میاشتې د 10 میلیونه تومانه چې د تکم درې نیم سو ډالر معادل دی ماش ژمنه ورسره سوی و. صالح محمد صالح د میروالی سره مرکه کړې او د مرکه په پایل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د سوریه جنگ ته د لیږلو پیشنهاد چا او څنګه ورته وکړ.
د څه نفر موږ په دې وتا کیو مزوان مر با داغت خوشاخبر و چې ولزو دغه ته تاسو به جرمني ته ورو بل ځای دا به یو بل را ولر څو د تاسو به خوشاخبر شه تاسو سوریه او د ایران د حکومت له خوا ته سوریه ته تاسو د مش 10 میلیون افغانۍ درکې دا پر خل غوند و چې دا چې په ځان کې نو لاس مر کیږي او خدای غل نه پیسې هم دی د کتاسو وړ چې د خې ژوند وکړي نو مجبور اصل تلاشي
نو ولي د قاچاقبر په مرسته تاسو ته ځینې راپورونه خوای چې د ایران حکومت خپل خلک استي د سوریه جګړې ته
خپل استي و د تاسو غتاس زی زو تاسو د نفر ته معرفي کوم چې تاسو مستقیمه سوریه ته ولګوي دا د چې و چې د خپل د قاچاقبر ایراني او قاچاقبر نو سمار فکر چې د ایران د استخبارات نفر سره یو ولي چې ول تاسو ول زی جرمني ته یونان ته څوم کرای ورکوي او تاسو داسې مفتا استومه سوریه ته د خلکو ول چې تاسو همیشه په افغانستان کې لاسو هني کوي اوس نو هم دغه کار ته ملاتړلې ول تاسو خو دغه څه غریب خلک یاست ولې هوادم خراب واس نو اوس راځي سوریه ته د ایستران وجنګيږي نو دا خبره باز خل وکړي چې وسترونه کوم ول دا همیشه تاسو نن د سوریه ته استي بیا سبا افغانستان ته به شو په غاستي دا حکومت ول څومره به تفاوت ده چې ګر سره د خپل فدوالو په فکر کینه دا چې د ژوند څنګه دا د بیکاری د خپل خپلنس کې اختلافات لري ټول افغانان بدبخت او بیچاره دي داس نړۍ ته وګوري یا افغانستان ته وګوري
بل ځینې کسان هم مالته حاضر سول چې د سوریه جنگ ته ولاړ سي دغه پیسو په مقابل کې چې لا شاو خلاص ملیونه تومان کیږي
دا چې کسان افغانان لیک دی ولې چې یو مې سم جنگ د کریچ ماشه نو سوریه مرسیوی دی نه امنیت لیدل شو نه کوم شي
تاسو ته د افغانستان سفارت سره یا هم قنصلګری سره په دې برخه کې تماس نیولې وو کله چې پیران کې واسطه دغه سیاستون زسته چې دوی په دې برخه کې اقدام وکړي
متاسفانه چې دا د تماس مونږ ونی بیا زموږ پیشنهاد دغه دی چې زموږ قنصلګری زموږ سفارت زموږ جمهور رئیس ولې به خبره دی دا به یو خبره نه تاسو به دې وخت به دا خبرې کی خبر یاست تاسو به دې چې افغانان د سترګې په جنگ کې وژل شوی دی دا د چې ولې به تفاوت دی او همیشه د یوازنه یو ایران او پاکستان وادي کی او ټول دروغ وایي هیڅ وخت په وادي کې صادق نه دي او شهرونه ورکوي د خپل دي یعنی شاهد یم چې ګر دي د ایران د استخبارات نفر چې ول هر یو سړي جنگ ته ځیل دای سره جنگي نو موږ بل نه چې 10 میلیونه تمنه ورکو اما منظور دا و چې دا خو ژوندې رانسی که باید خلک د ډیر مجبوري هم تللی او ورې مرستې دي چې به یې ژوندې نه راغله
بل زیات ځوانان د ته تیار دي چې ایران ته وسم د کار د پرزي او یا هم روان دي او یا به هم د کیزی د دوی کورونی تاسو پیشنهاد څه دی په افغانستان کې چې میشته دي
د دوی کورونی څه وایي چې باید د خپل ټول یو لاس یو اتفاق یو داخو د شوره څنګه اما بیا هم فنان بل چاره نه لري مجبور دي چې بلاس کی او اوس موږ باید خپل د ملي اردو د ملي پولیس حمایت کوي او موږ خپل یو څام وزله ول به موږ سیران ته دی وای ول موږ خپل یو اقتصادي قدرت نه وای ول حساب ګزره د ولسم سره نه څولار سم کوم دا اقتصادي مشکلات دي خو په دې ځنه هغه سوال چې ټول خلک باید تر اندازې پر خپل اولاد وروزي خپل یو ته خدمت وکړي تاسو د خبريال په توګه ډیر زاس خوشاله سم چې ما د دې د جبا مشنه ول مال یې د ما په یان نه دی نشه شوی دی دا چې موږ ځنګول ډیر خوشاله هم شوم
د میرولی په نوم یو افغان او چې ادای کوله په ایران کې د استوګنې پر مهال ایرانی حکومت هڅه وکړه چې د سوریې جنگ ته ولاړ شي اوس هم دوی بجو دشت کې سوی د مهمو خبرونو لنډیز لفرشته جلال زید خور
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د هلمند د مساکله ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ د افغانستان د دفاع د وزارت ویاند ویل چې په مساکله ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي خو د هلمند د ولایتي شورا یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د مساکله ولسوالۍ سقوط کړی او سوالو طالبان نیولې ده افغانستان د ملي امنیت مومي ریاست وایي چې په هرات کې د انسانانو د تشتونکو یو 15 کسیزه شبکه نیول شوې ده د دې ریاست خبر پانه وایي د کسانو غوښتل چې په هرات کې یو ډاکټر اختطاف کړي ایکویا د اقتصادي همکاري سازمان د ترانزیت او ګمرکونو د کاري کمیټې څلورم غونډه په کابل کې پایته ورسوله د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال ازادي راډیو تنن ویل چې په دې غونډه کې د ایکو سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ د لارو چارو پر سانتیاو خبرې وشوه د هنګری حکومت وایي چې دغه هیواد ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي پر لارو چارو باندې بحث کوي د هنګری د حکومت ویاند نن وویل چې دوی به په خپلو جنوبي پولو کې د امنیت ټینګولو لپاره پر نویو اقداماتو غور وکړي د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد پرون وویل چې په خپل هیواد کې د روان بحران د پایتر رسیدو لپاره د هر ډول مذاکرو او د هر وړاندیز هر کلی کوي
او سمورځو اقتصادي خبرونه ته
دا سلام پاره لیکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو خبري د افغانستان د پنګ اچونی د ملاتړ یا ایسای دروای چې د خوراکي او ساختماني موادو له تولیدونکو سره مرسته کوله چې د افغانستان اقتصادي وده ګړندۍ کړي د دې ادارې مشر قربان حقجو ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال هیواد ته د تباند یو میلیار ډالر په اندازه خوراکي مواد له بهر واردېږي حال دا چې د خوراکي موادو د تولیداتو زیاتوالته په هیواد کې دننه ګڼې زمینی برابر شوې دي د غیدارواي کړه کورونی خوراکي موادو تولیداتو ساته لوړ شي لدې سره به د خوراکي موادو د وارداتو اندازه کمه او کورنۍ اقتصاد به پیاوړی شي په بامیان ولایت کې د لاسي صنایعو یو نندارتون پرانستل شو د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس کبیر د ادرس ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو تولیدات به په 15 غرفو کې د ننداري او خرڅلاو لپاره کېښودل شي د شغلي د ادرس په وینا دغه نندارتون به درې ورځې دوام وکړي او له جوړېدو څخه هدف د بامیان د خلکو د اصل کلتور معرفي کول ګڼل شوی دی د بغلان ولایت د ترافیک مسؤل وایي چې د دې ادارې عایدات د دې کال په پرتله ډیر شوی دی د دې ولایت د ترافیک مدیر سمونوال احمد شاه خوشیوال خبرلان تویل چې د روان کال په لومړیو 15 میاشت کې د دوی اواید 3 میلیونه او 100 افغانۍ ته رسیدلی دی. د په داسې حال کې ده چې تیر کال په ورته وخت کې د بغلان د ترافیک ادارې 2 میلیونه 800 زره افغانۍ عاید درلود. د شغلی خوشیوال په خبره دغه اواید د لایسنس، جواز سیر او د جرمی پارچو له اجرا کولو څخه لاسته راغلی دی. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دړول بلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ او 45 پوله، یو یورو 23 افغانۍ او 43 پوله، یو انګلیسي پوند 99 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 18 افغانۍ، زر ایراني تومان 9 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 412 افغانۍ.
له سباون کاکر څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو اساسي او بشري حقوقونو او مخکښ شوزو پروګرام ته ورسو، د افغانستان د نورستان ولایت څخه یو راپور لرو. د نورستان په شمیر سیمو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي او سړکونه یې ویجاړ کړي. په دې اړه تفصیل به د روح الله انوري په راپور کې وورو.
د نورستان و اما ولسوالۍ له کوردر څخه یو تن قومي مشر ازادي راډیو ته ویل چې دوه ورځې وړاندې په سیمه کې شدید باران شوه او ورسره سیلابونه راوتلي چې یو شمیر کورونه، باغونه، ژرندې او کښتونه یې له منځه وړي دي.
تقریبا څلوېښت غواګانې او سره د باندې 15 کوره چارمغزونه سل پورې دغه شیان د اوبه سیلاب راغی او ډېره مشکلات وشو. تقریبا 10 کسان زخمیان وو. د وبونو وېته
د کورګل صاحب یې دا د زمکه هم خلاص شو. هغه ونه دا چارما ونه هم څه د غواغان هم څه انسانان هم د زخمیان چې مړو خو بدل خدای څول نه شو. داسې ډېر تاوان راوړي دی.
د لویدیز نورستان له دواب ولسوالۍ هم خلک ورته شکایتونه کوي او وایي چې د نورګرام او دواب ولسوالۍ ترمنځ لوی لارې سیلابونو تخریب کړي او په زیاتو ځایونو کې د موټرو له تګ راتګ وستلی ده.
سیلابونو له امله موټر تګ راتګ نشي کولای. موټر هم بندې خلک هم تر تګ راتګ نشي کولای. دا وکړې په دې ختم شوی دی. ختم کړی دی. هغه
د دواب ولسوالۍ نه عمومي لارې کته خوا کې چې درې ولسوالۍ خلک په همدې لاره تګ راتګ کوي. واته کیلومتره تخمینی ډول سړک کلي ډول ویجاړ شوی دی. بیخي د جوړولو توان نه د عام خلکو د جوړولو د وس نه بیرون خبره ده.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وای په برګیمټال، کامدیش، واما، دواب او نورګرام ولسوالیو کې د شدیدو بارانونو په وجه سیلابونه راوتلي دي چې خلک زیانمن کړي دي. هغه وای دوی سره په لاس کې داسې څه نشته چې زیانمنو شوو کورنیو ته یې ورسوي او د هغوی ستونزې پرې هوارې شي. له مرکزي دولت او مرستندویه ټولنو د پوره همکارۍ غوښتنه کوي.
د دواب ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم او د واما ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم او د برګمټال ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم سیلابونو خلکو ته ډېر زیات مالي تاوان اړولې دي. بعضې کورونه ویجاړ شوي دي او بعضی ځایونو کې ویالي او د برق بندونه او جرندې د خلکو باغات ټول ویجاړ کړي دي. د حوادثو په وړاندې د امدګیري اسد تنها هغه کورونه چې کاملا ویجاړ شوي وي د هغوی سره عاجله د مرستې یو معمولي اندازه کې کومک کوي. ولی د هغه خلکو چې باغونه ورل شوي دي ویالي او دغه د دې په برخه کې مونږ خپل ولایتي اداره کوم امکانات نه لري د کومک کوونکو مؤسساتو نه غوښتنه کوو چې په دې برخه کې د ولایت سره لاسنیوی وکړي.
سرپرست والی وای په زیاتو سیمو کې سړکونه هم ویجاړ شوي دي چې بیا رغولې د دوی له وسه وتلې خبره ده.
د دوی د نورګرام په منځ کې چې کومه لویه لاره ده دغه لاره هم تقریبا یو 5.5 کیلومتر په اندازه باندې ویجاړه شوې ده. بعضی کارونه د سیدي چې د ولایت د وسنه پورته دي. مونږ د فوایدې په وزارت باندې غږ کوو چې په دې برخه کې مونږ سره عاجله مرسته وکړي چې دغه د لارې بیا ودانولو لپاره او د خلکو په مخ کې د خلاصون لپاره کار وکړو.
نورستان او کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایتونه دي چې په کې د لږ باران سره هم سیلابونه راوځي. د سړکونو ویجاړولو ترڅنګ خلکو ته هم مالی او ځاني زیانونه اړوي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان واریده چې د ماشام د وو د سهار تر وو بجو پر خبرونه لري. خو تاسو د امګړې د ازادي رادیو خبرونه تغواجست د سهار له وو د ماشام تر وو بجو پر منځنۍ سپه 12.9 یو د افم پر 3.15 سپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري او تاسو کولی شئ په صافو وځي ډول ووري. دوستانو لکه چې تاسو هم خبر یست په دې ورستۍ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خړپړې شوی دي او د غاړي کوته د افغان حکومتي چارواکو سربیره یو شمیر عام افغانانو هم خبرګونونه شوډلې او په مدني حرکتونو لاس پورې کړی دی. د همدغه اړیکو په اړه یعنی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه د کابل چاپ نننې او ورځپاڼو هم څرګندونه کړې مقاله لیکلې چې غټ کې باید اجمل تور منتخبور.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه یو شمیر مطالب خبر کړی دی. اطلاعات ورځپاڼې په خپل مطلب کې له پاکستان سره د خو اړیکو په درلودلو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د هڅو یادونه کړې. خو د مطلب د لیکونکو په وینا دریغه چې پاکستان خپل دوه ګونو لوبو ته ادامه ورکړه. د لیکوال په وینا پاکستان یوازې کار چې وې کړ یو ژبنې ژمنه او لک فشار چې طالبان د خبرو میز ته کینوي. د لیکوال په وینا ولسمشر اوس ناهیلې شوی او تر وروستیو خونړیو حملو وروسته د پاکستان لکړنو جدي انتقاد کړی دی. د مطلب لیکوال لیکي پاکستان باید دا درکړي چې یو ناامن افغانستان د سیمې په ځانګړي ډول پاکستان امنیت هم له ګواښ سره مخ کولای شي. ارمان ملي خپلواکي ورسپانې د افغانستان د ملي غورځنګ د ګوند لخوا لیکلي چې له پاکستان سره باید ډیپلوماتیک اړیکې وځنډول شي. ورسپانې د ملي غورځنګ د ګوند مرکزی شورا د رئیس عزیز الله کارګر لخوا لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د جګړې او ناامنۍ لامل دی او خپل سیاست د خپل نوکرانو په وسیله مختبي. ورسپانې د خاغلي کارګر لخوا لیکلي چې تر کومه چې د پاکستان لاس د افغانستان په چارو کې مداخله را لړ نشي زموږ خلک سولې او امن ته نه رسیږي. خو سرنوش خپلواکي ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې د خیبر پښتونخوا د وتلي سیاستوال آفتاب احمد خان شیرپاو لخوا لیکلي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې به بیرته ښه شي. ورسپانه لیکي چې خاغلی شیرپاو دغه څرګندونې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د ځوانانو د ګډ کانفرنس په څنډه کې له رسنیو سره په خبرو کې کړي دي. د ورسپانه په وینا شیرپاو ویلي چې د دواړو هیوادونو سوله پر یو بل پورې تړلې ده او باید په ګډه ورته کار وشي. آفتاب احمد خان شیرپاو دغه شان ویلي چې افغانستان او پاکستان دوه ورونه هیوادونه دي، دواړه له ترهګرۍ څخه ځورېږي او باید په ګډه مخه ونیسي.
دوستان وسم نږدې سوي یو د دې خبرونې اونیزو پروګرامونو ته لمړی به د اساسي بشري حقوقو پروګرام واري ورسته د مخکښ شوزو په پروګرام کې له افغاني تکړه خبريالې نفسې لطیفي سره خبرې سوي چې اوریدو ته تاسو را بولم لازادې رادیو سره پاتسي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلای شي. قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د کمیسیون درمسته کې دوه پاړه بحث کوو. د پروګرام المامو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمیز دفتر د شوزو د حقوقو د پراختیا د څنګ مرستیاله میرمن مریم زرمتی ده. میرمن زرمتی ک په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بشري حقوقو د کمیسیون درمسته کې دوه اړتیا څه او دا کمیسیون څه وخت او د چا لخوا رامنځته شو؟
جګړه دوامه نړیواله جګړه بیا هم صلیبی جنگونه په دې وخت کې یو سازمان رامنځته کیږي چې د ملل متحد سازمان ده او دا سازمان بلخره د دې سبب کیږي چې دوی نړیواله نو وغوړي چې دا مسایل ته باید خاتمه ورکړي. بیا هم په جګړو کې انسانان له بینځي دا موضوعات باید یا ختم شي او یا هم کمی پیدا کی د دې لپاره چې دا مسائل تر یو وخت پورې د اعلامیه په سطح باندې لکه څنګه چې موږ تاسو پیګې اعلامیه یو اخلاقي جنبه لري او دولتونه دې ته نشي مجبورول چې باید اتمی غتر سره کی نو د دې لپاره ورسره لیدنه په 1993 کال کې د پاریس اعلامیه امضا کیږي او د غی اعلامیه یو د شرطونو ایجاد د شهر هغه مملکت سي یا هر هغه واسه په دې اعلامیه کې د امضا کوي یو شرط پیدا شي د په خپل هیواد کې یو نهاد پونوم د بشري حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي ځکه کله چې د کمیسون د جهان په سطح باندې جوړیږي د غوډ لپاره د ټول نړۍ نظارت کول یو ستونزمن کار دی او هم ناشونه کار دی ځکه په هیوادونو کې اکثرا خپل هیوادونه دولتونه یې ناقضین دي حقوق د بشري حقوقو دي او د دې لپاره چې خپل ناقضین دي حقوق د بشري حقوقو دي د دې گزارشونو انعکاس ورکول ډیر ستونزمن کار دی د دې لپاره چې خپل د همدې ټولنې نه یو د انعکاس لپاره یو مرجع موجود ووسی او یا هم یو څوک د پایست نظر په مملکت کې ووسی د بشري حقوقو خپلواک کمیسونونه په هیوادونو کې جوړیږي او پیغه په اساس باندې په افغانستان کې هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ایجادي کې او اصلي هدف د خلکو د حقوقو نظارت ده د خلکو د حقوقو پرمختګ ده او د غو ملاتړ کول د اهداف او د کمیسونونو په جوړیدل سره د خلکو اصلي یا حق او حقوق په ټولنه کې شتون لري د دې برملا کول یا هم واضح کول د نړۍ په سطح باندې د دې کمیسونونو اهداف ده او بل داسې کول شي خلک په شکل د اشکالو د خپل حق او حقوقونه مستفید شي ګټه واخلي او دوی په اور باندې پوسی
ډیر مننه میرمن زرمتی په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون اساس او موجودیت په اړه معلومات راکې خوښ بسو
لکه څنګه مو ویل یو خو په خپل اصول نامه د پاریس کې کله چې د افغانستان دولت د امضا کوي یو د شرایطونه هم دغه شرط سي هر هغه دولت چې د اصول نامه امضا کوي باید په خپل هیواد کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تاسیس کړي بل د اساسي قانون په 53 ماده په اساس باندې د افغانستان په افغانستان کې بشري حقوقو خپلواک کمیسون د قانون په چوکاټ کې تشکیلي او جوړي کې او کله چې د قانون په اساس باندې د اورګانیا د نهاد جوړي کې پس جوړښت دي قانون په معیار او په اصول باندې ولاړ دي ځکه چې لکه څنګه چې موږ تاسو پوښیږو ټول حق کارونه سي قانون په چوکاټ کې کاغد جزار قانون په چوکاټ کې د کاغد مدني قانون په چوکاټ کې د کاغد پولیسو د قانون په چوکاټ کې یعنی ټول هغه محتویات دي او قانون مدار ټولنې د پاره د عملي کېدو ور دي د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دغه په اساس باندې حرکت کوي او پرمختګ کوي او هیڅ د سیو عمل یا کار نه تر سره کوي چې هغه د نافذ قوانینو په خلاف باندې موجود وسی نو د دې لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون اساس او موجودیت د پاریس اصولنامه او د اساسي قانون په اساس باندې ده
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشال ته هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بحث وکړو
فکر چې محکمې
له خوا ازادي رادیو یو سره 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغلست میرمن زرمتی د ورستی پښتنې پتوګه ک په دیاړه معلومات راکړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون درمسته کېدو څخه تر دا مهاله کوم مهم فعالیتونه د کمیسون تر سره کړی دي
لکه څنګه مو سم مخکې ویل چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون جوړښت اصلي هدف په ټولنه کې د خلکو د حقوقونو ملاتړ کول دي د غونو نظارت کول دي چې خلک هغه حقوق سپې ټولنه کې لري هغه د دولتولو خونه نقص نسی او بل د حقونو د ملاتړ ده او د پرمختګ هدف ده. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو د بشري حقونو خپلواک کمیسون کله په شپاړسم د جوزا د یو اتیاوم کال په افغانستان کې تاسیسی کی جوړی کی لږې مختنه تر اوسه پورې ډېر زیاتې لاسته راوړنې لري. اگر چې توقعات ډېر زیات وچت د بشري حقونو خپلواک کمیسون مون ته موږ تاسو پوهیږو چې هر قانوني مرجع نظر د قانون د اصولو په اساس باندې خپل صلاحیتونه لري چې دغه په اساس باندې دوی کار وکړي. لکه کمیسیون سه مسولیت ادا د خلکو د پوهاوی کشل وړ کی یو ته پوهاوی ورکړي د حقوقو په اړه کې د دوی د حق او حقوقو په اړه کې د خلکو د حقونو ملاتړ وکړي پیغه جوړ کړي چې دوی حقوق نقص کیږي یل دوی سره ستونزې سره مخامخ کیږي پیغه جوړ کړي دوی سره ملاتړ وکړي او پیغه جوړ کړي چې دوی له دولت سره په ستونزو مواجه دي له دوی سره د حقوقو په اړه کې مرسته وکړي. لږه جمله نه بعض ارقام موږ لرو لکه تقریبا په دې ډیر لسو کالو کې نیم میلیون انسانان چې پیغه کې د ټولنې بیلابېلې کټګوري شاملې کې لکه استادان، پولیس، محصلین، د ښوونځي زده کوونکي، ډاکټران، نرسان، عادي د ټولنې عادي وګړي د ټول تقریبا دوی ته سیمینارونه دایر سوي دي، د هغهي جلسې دایر سوي دي او دوی توانېدلې دي په دې باندې چې خپل حق او حقوقونه ترې اندازې پورې خبرتیا ترلاسه کړي. بل تقریبا 10000 هغه د تاریخوال قضیه دي چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په 400 دفترونو کې ثبت شوی دي په دغه موده کې او له دغه تاریخوال قضایو سره تر ځانن والی تر محاکمو سره مرسته شوی ده یا حمایت شوی ده. په ځینو اوقاتو کې دوی ته مدافع وکیلان نیول شوی دي په ځینو مواقعو کې د دې لپاره د تخوي سوي د په محاکمو کې لسرانوالانو سره خبرې سوي دي. یعنی د قضیه اکثرا په قانوني مسیر کې رئیسوي دي تر په دغه خپل قانوني مسیر تر لاسه کی او د دې قضایا او اکثریت قضایي د کورنۍ شخړې دي چې اکثرا د خبرو اترو په لار یا د مینجګری په طریقه باندې حل فصل سوي دي. تقریبا 14000 وارې د مابسونو نه او د زندانونو نه کتنه سوي د سپیږی کې 15000 شپک سو هغه کسان چې په غیر قانوني توګه باندې په مابس کې ول یا ازادي سلب سوي ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نستړی کېدونکو مبارزه او د ملاتړ په وجه باندې دوی له دغه حبس نه وتلې دي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکړی ده. تقریبا 20000 هغه قضیه دي چې د نظارت او بررسی بخش راغلي دي او د بشري حقوقو د نقص په مورد کې خپل شکایتونه درج کړي دي او هغه ته رسیدګي شوی ده. تقریبا 4 میلیونه مجلې نور اموزشی جزوی او دا مسائل چاپ سوی دي چې محتوا یې یا پهغه کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لاسته راوړنې د انسانانو حق او حقوق یا نور حق حقوقي مسائل پکې درج لیکل سوی دي او خلکو ته پلس او لاس کې ورکړل سوی دي. تقریبا شپېته تحقیق په کمیسون کې تر سره سوی دي چې په بیلابیلو مسایلو باندې او هغه ټول نتا ورکړل سوي دي خلکو د دې توانېدل دي چې لغنه استفاده وکړي او د کمیسون په انټرنیټي سایت کې هم دا شتون لري. تقریبا 2 دستجمی یا قبرونه یا ګورونه چې د جګړې له وخته باقی پاتول ده د کمیسون له خوا چې کشفی یا پیدا سوي دي چې باقی د ته رسیدګي یا د رسیدلو یا د قانوني مسایلو د بررسی په دولت پورې اړه لري چې دولت څنګه کولای شي چې د مسایلو ته د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تقریبا په دې ډېر لسو کالو کې د موضوعات یا د مسایل تر سره کړي.
قدر من اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو ملسه.
مخکخه خزي احمد شیبریم هرکلی مکوم دا اونی پخ پراونه که نفیسه لطیفی را سرده دا خبریالوه خوز پکور ناسته ده یوشز چیوه موده لکور به هر کار کرده وی او اوز پکور وی چه احساس که نفیسه جانی تقریبا نوو کالمو لکور به هر کار کرده ده خبریال پسفت مندی لنارینه و سر پافغان طوله نکی کار کول سخت نی؟
پس نه دیر وقت چې موږ دې منتظر ده چې یو پروګرام چې موږ د زړه حال ټول ته بیان کړي چې پس نه دیر وخت یې چې موږ وکولای شو چې د راځي او څه یې پرم نو څه چې به څه ما وکړه په سټ یو وایان دي کړې په رادیو کې نو ما پرده په پنځه ټولنه کې یو څه مشکلات د دې لپاره چې شته خصوصا په پښتنې امید کې چې څه دې باندې کار کوي هغه ته په اساس په دې سیستم کې کېدل کېږي دې فکر کوي چې دې د نړۍ جامي خلک نه دي یا دا خراب په سترګو ته کېدل کېږي مګر موږ زما پیغام او پیغام مې شه ټول څه څه راځي چې تر هغه چې کولای شي او زه په خپل ځان یو مشکل سره مخ ومه دا په دې سن سره مخ هم چې دې کسانو به زه په تلویزیون کې ولیدلم او یا دې زما نوم زما په څه لته خلاص واوري دی د دې به د څه اټرمان شوی چې ګویته څنګه پیژنو درنه چې ما په نظر دا ډیره حالته ده ډیر مشکل سره موږ مخو مګر ما په ډیر افتخار سره په ډیر افتخار سره ما د خپل د مسلک سره علاقه من دي درلوده او په دې منظور چې په دې جامع کې ډیر دې په ځانه مشکل خلګ سره کړی
یعنی تاسو مطلب دا ده چې په ټولنه کې ستونزې شته خو د کار په چوکاټ کې او په چاپیریال کې مشکلات نشته لکه ځین کسان چې لار بهر اورته ګوري
ولا فکر کوم چې مشکلات شته خو ما هم مبارزه ته سخت ضرورت شته هر څوک خپل په خپل په مسله کې خپل په کار کې ځکه ډاکټر دی باید خپل ډاکټري ته فیصله توقف ونه کړي که معلم دی شوون کې دی هغه باید خپل معلمي په سم توګه سره بوزي یعنی مشکلات ته هدا پاسه په فرض سره کېسته دا مې شته وایم ما کوم اصلا د ژوند له مشاره نه لرو زه فنان به د مې شه مخته درسو که خلاص به مشکل څه ده مشکل په سترګو غواړم فقط شاته کښینو او وایي چې نه اصلا زه معلم یم زه معلمي نه کوم زه نتاقیم زه نتاقی نکم زه انجینیر یم زه نسم کولی چې یو مهندس اوسم دا غلطه ده زما په نظر دا غلطه ده زما په نظر پس همیشه وایم چې هر کار باید په هغه شکل مخته ولاړ شي خصوصا په افغاني جامعه کې چې دوی موږ ته سپاس پاتې د نورو هیوادو ته چاره پرمختللې ده
ځینې کسان په ځانګړي توګه ځینې مېرمنې داسې استدلال کوي چې کورنۍ دوی ته وایي چې اوس شرایط مساعد نه دي تاسو صبر وکړئ په راتلونکي کې به مساعد شي تاسو له دې نظر سره موافق یاست
اوس نه نه چې ساده خلک د دې کار مخالفت کوي وایي چې شرایط خراب دي وضعیت خراب دی ما څه فکر نه کوم لکه مخکې چې نوې ما څه فکر نه کوم چې دا به لري به څو ګرځي چې موږ شاته قدم کېږو او د دې مبارزې ته چاته ورسو مګر دا موږ دا مسلې ته باید جدي هغه ته تفهیم کوو وکه ژوند دغه څه نه ده ژوند په دې شکل نه کېدای لای باید مبارزه وکړو باید درسته باید کار وکړو
نفسه جنې که ستاسو ژوند تر شو اوس چې په کور ناسته زړه دې نه کېشتي چې بهر مو کار کولې نو څه شی دې باید شي دې ستاسو د کار خنډ شي
یو مور د دې ته څنګه چې د باندې مسؤلیتونه په خپل ام لري په کور کې چې لري د باندې لري نو بنان اخر تر یو قسمته ما وکولای شو خپل د مسلک لري چې ما فاصله نه ده شکه به دي مې دې خپل مسلک ما وغني مخته تر یو قسمته دی ولې دي نو د دې ته څنګه ما وکولای چې فقط څو محدود کلونه هغه مسله کار مور نه مسله چې تل راوخته دا ولا ته دې طرح هغه پر ځای کما تر سره هاتو دی ورسو ما دا خل یو مکتب یو کوډه کې ستانه یو ځای ته ورسوم نو دا هغه ورسته زه بالکل بیا هم دا تصمیم لرم چې بل تخپل وظیفه تخپل کاست او خپل مسلک ته ورسېږم
په پرمختللو هیوادونو کې نفسه جانې کوم میرمن چې ماشومان لري له ماشومانو سره بیا هم دوی کار کوي او خپل ماشومان هم مکتب ته رسوي هتا په اروپا هیوادونو کې خو یو میرمن مکلفه ده چې خپل زوی له لاس نیولای تر مکتب پورې هم ورسوي شونځي ته ورسوي معلم ته وسپري او بیرته کور ته راسي او بیا خپل کار ته هم ولاړه سي څه فکر کوي آیا په افغانستان کې دغه څه ممکن نه ده چې یو میرمن له کوچنانو سره بیا هم خپل کار ته دوام ورکړي
ولینا غوښتل کېدای شي زه فقط زه خپل په قسمت کې تاسو ته خبرې کوم یعنی په افغانستان کې هر شته ماده چې شته په پیژن مته هر په مجاهدې کې کوبرافه چې دي منظم کړنو د کورنی مکتبو د دې مسلې دي خو ورځنه تا کو د پاکستان ته اما د چيني مالي میته وايي او ستاسو د ژوند کې وايي چې تاسو پیژو او نه اولاد نور په منډه په طرف ته دفتر منډي وي او څنګه سي هغه ما ساي ته چې باید ذکر کوم دی او ژوند کې مثلا په توګه نو اوس څه فکر کوم چې په افغانستان کې عيني شکل په اروپای ټولنه کې دي همداسې څه
تاسو یو افغان ته چې تر اوسه کورنۍ نه لري یعنی واده نه وی کړی او کار کوي څه مشوره ورکولی شئ چې څه وکړي څو له کوره بهر خپل کار ته بیا هم دوام ورکړي او د کور کول کارونو ته هم ورسی شي نفسه جانې مننه چې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
ازادي راډیو لوونه تر وو